سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نور مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې د یو څوک په لاس ورکي، او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي، او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، په خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي، او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم ځنځیر تړلی و، او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي، او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاسته، او په دې او دا د سیاسته کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره، یو ابدي حل لار نه ده پیدا شوی.
د لوی خدای په نامه، او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی، او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي، او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریب کارو خلکو ته ډیر نقص رسیږي، ځکه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه راوړي یو خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې خزل نرسنګ او قابلګۍ هم منشبي تازه رپورټونه خیچې دمګړې افغانستان کې پلنګون له هرو سلو زرو مرمنو څخه شپږ سو او شل مرمنو د صحي خدماتو نه نو رسیدو لامل امري، او 14.5 میلیونه نورې افغان مرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګاری، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ لامل کړي. د ملګرو ملتونو د سروې لمخې چې په 2023 کال کې شوه ده، و 50% افغان مرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسي، او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه خیچي د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسائل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیات شوې. بلخوا طالبان د یو سنځ هم نه منی وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ول سه وادونو د طالبانو خلاف له افغان مرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیواله محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملاحبت الله او قاضي الخزات عبدالحکیم شرید نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان خوځي د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ شو د
خوځو نړیواله ورځ. اتم د مارچ د خوځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خوځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خوځو ته احترام کول کیږي، او خوځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د خوځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته خوځو ته نه احترام کیږي، او نه خوځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خوځونه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خوځو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د خوځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خوځو سره ودرېږي، د افغانستان د خوځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مختبوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتک څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشول، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ایما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ایما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بی برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوال ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان که وجود لري دوتا باید ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي، او ټول جهان افغان میرمنې هیري کړی دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم او ډیره زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا تیرونی افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ول طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي، خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیرونی په لپاره پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیرونی د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شندند ولی سیدین کې په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولای شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیروم، او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې هم دا تیر اونۍ خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله دی. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانی مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې د لیز برید په ټولنیز رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او په کې د سیمه الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دا نشي کېدای چې حقانی مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپل مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی خو غړو نور بیا د خواشینې سرګندولو ترڅنګ ویلي د جمعه او مدرسې مسولان باید پوه شي چې کوم اورته ډیر پوکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه را ورسېدو، نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل څه عزایم وو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړه او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی به وي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګی دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره ونې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریا اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنی او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیر اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جېډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبۍ او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړی دي او ټینګار کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې بل جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پریښودلو د ویلوی لوبې مخه ونیول. خو د دې پیښو وروسته کسام زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کیښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون پر رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپل خو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیواله کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري، خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 18.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویر شته، خو یاد کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډیره زیات ته حد پورې سیاسي و. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کاله یو سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې ننداري ته راوړاندې شوه. سکل که څام منهایم خار کې دی او جرمن وګړي له خوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښ وشو. خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. سره د نن ومه ورځم هران غاړم په الله مسپار.
بدخشان مدکیگی بابر زایا مدکیگی بابر زایا چی مکلی سار ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی Batata pati chashi ya bamata pati chashi wale wale dasi oshi wale wale dasi oshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure mloshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure mloshi chi gulab gulab swanan me prade
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
داسے بے جانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے د پختنو کسے خدا سے بیمانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزی داسے او بی بارانا نوی داسے بی جوندن داسے بی جانانا نوی داسے بیجوندن داسے بے جانا نانوے چرتدا سے پشات لے اد خندانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے